آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم د افغانستان د بیا پخلانی لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په تړاو افغانستان او اروپا ته شپږم سفر پیل کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي دی چې د نموړي سفر د یاد میاشتې پر 15مه پیل شوی چې د اپریل تر 10مې نیټې پورې به دوام وکړي. په بیان کې راغلی چې ښاغلی خلیلزاد به د خپل سفر په ترڅ کې افغانستان، برتانیې، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. امریکا وایي دا د افغانستان سولې په بیر کې د اسانتیا رامنځته کولو په برخه کې د روانو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په بین الافغاني خبرو کې د ټولو افغانانو شمول دی. د سوریې په غوښتنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ یوه غونډه راغوښتي چې د ګولان په لوړو د اسرایلو حاکمیت منلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پریکړې بحث وسي. سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، بحرین، قطر او کویت د چهارشنبې په ورځ د امریکا په پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې د ګولان سیمه قبضه سوي او د عربو ملکیت ده. اسرائیل په 1968 کې د منځني ختیځ د جنگ پر وخت کې دغه سیمه د سوریې نه نیولې وه او په 1971 کال کې هغه د اسرائیل د یوې برخې په توګه اعلان کړه، خو نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو تر اوسه د ګولان غونډۍ د اسرائیل ملکیت نه ګڼي او دا د نړیوالو قوانینو خلاف کار بلي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم په څنګ ولاړ وو، په سپینې ماڼۍ کې د ګولان په لوړو باندې د اسرائیل د ملکیت په رسمیت پیژندلو په اړه اعلامیه لاسلیک کړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د هغه په نوي پاکستان کې د ترهګرو لپاره ځای نشته. پاکستان د ترهګرو پر ضد عملیات کړي دي او هغوی یې بیخي کمزوره کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان یوې برطانوي خپرونې فاینانشل ټایمز ته په یوې مرکې کې ویلي دي چې هند په جنگي جنون اخته شوی دی او له دې کبله دا امکان موجود دی چې د انتخاباتو مخکې هند پر پاکستان بیا برید وکړي. عمران خان په خپله مرکه کې د پلواما په د برید په اړه وویل چې دغه برید په کشمیر کې د هند د ظلمونو نتیجه ده. د پاکستان او هند اړیکې د هغه وخت راهیسې جنگ ته نږدې شوي چې په هندي کشمیر کې په یوه خونړۍ برید کې د هند 50 عسکر ووژل شول او مسؤلیت یې په پاکستان کې میشتې د جیش محمد ډلې قبول کړ. عمران خان وویل چې جیش محمد په هند کې فعالیتونه کوي او برید کوونکي د کشمیر اوسیدونکي دي. د برتانیې پارلمان غړي د اروپایي اتحاد نه د وتلو په متبادلو لارو چارو باندې د رایه اچولو لپاره ځانونه چمتو کوي. د خبر تفصیل د سید سلمان شان اورو.
د پارلمان غړي غواړي چې دوه ورځې مخکې د صدر اعظم تریزا می له ناکامۍ وروسته د اروپایي اتحاد نه د وتو په سر روان بنبست او رکود پای ته ورسي. د پارلمان غړو په غوڅ اکثریت هغه موافقه رد کړې وه چې صدر اعظم می د اروپایي اتحاد د مشرانو سره په بروکسل کې د مذاکرات نه وروسته حاصله کړې وه. د ای پی خبري اژانس د رپورټ له مخې د پارلمان غړي به په څو اپشنونو یا متبادلو لارو باندې غور کوي او ورنه غوښتل شوي دي چې د ټولو هغو لارو په باب مثبت رای ورکړي چې دوی په نظر د منلو وړي. کومې لارې اپشنونه چې د نننۍ رایګرۍ په نتیجه کې قبول شوې د دوشنبې په ورځ به دویم ځلي رایګري ورباندې وشي او هغه اپشن یا لاره به غوره وګڼل شي چې د پارلمان د غړو اکثریت یې معقوله او ګټوره ګڼي.
د افی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پرون په پاکستان غږ وکړ چې ژر تر ژره د خلکو د بېدرکه کېدو لړۍ بند کړي او د دې لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. د ازادي ریډیو رپورټ وایي چې د بشري حقوقو د ملاتړ د دې سازمان ویل دي چې د وګړو جبري بېدرکه له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان په لمن یو تور داغ دی. دې ډلې ویل دي چې په پاکستان کې د توکمیزو او مذهبي اقلیت ټولنو غړي، د بشري حقوقو مدافعان، سیاسي فعالان او د وسلوالو او داسې مذهبي ډلو غړي چې فعالیت یې منبودی له درکه سوي دي. په پاکستان کې په دې اړه د څېړنې ځانګړي کمیسیون ویلي دي چې لږ تر لږه 2500 څخه زیات کسان د بېدرکسو خلکو د دوسیې ورته پرتې دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د څار یو شمیر خپلواکې ډلې او مدني فعالان په دې کمیسیون تور پورې کړی چې د ستونزو د عاملونو د نیولو لپاره د خپله ټوله صلاحیته کار نه دی اخیستی. د هند صدر اعظم ویلي دي چې هېواد یې د شپوږمکۍ یا سټلایټ ضد میزایل په کامیابۍ سره ازمویلی دی او دغه عملیات یې د هند د فضايي پروګرام په برخه کې یو لوی ګام ګڼلی دی. نریندرا مودي پرون د خلکو ته په یو ټلویزیوني خطاب کې وویل چې د هندي ساینس پوهانو د ځمکې په مدار کې یو شپوږمکۍ توغولی چې د ځمکې له اتموسفیر څخه 300 کیلومتره پورته وه. دا و خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونو مو د امریکا جاغ آشنا رادیو سو اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې سولې او ثبات ته د افغانستان د رسېدو لار موقت حکومت نه بلکې ټاکنې دي. اجرائیه رئیس وایي چې هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د سولې د مذاکراتو په بهانه د افغانستان استقلالیت او د خلکو اراده تر پښو لاندې کړي. په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان تر جنجالي څرګندونو وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر سوې دي. د افغانستان حکومت د دې څرګندونو په مقابل کې خپل سفیر کابل ته غوښتي او دا یې د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان لاسوهنه بللې. په دې باره کې زموږ خبریال حکمت سروش له کابله رپورټ لري.
په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د پاکستان د لومړي وزیر څرګندونو پراخ غبرګونونه پارولي. عمران خان ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر به هغه وخت بریالی سي چې په دغه هیواد کې یو موقت حکومت رامنځته سي. افغان حکومت په اعتراض کې له اسلام آباد خپل سفیر کابل ته غوښتي او وایي چې دا د افغانستان د ملي حاکمیت سپکاوی دی. خو په افغانستان کې دننه هم ځینې سیاسي ډلې د ټاکنو د روڼتیا لپاره د موقت حکومت غوښتونکي دي.
جوزا د میاشتې له پیل سره سم د ملي والی حکومت یا د جمهوری ریاست نیټه پای ته رسیږي. له دې وروسته حکومت د دوام مشروعیت نه لري او زمونږ وړاندیز دا دی چې د دې پر ځای چې د قدرت خلا رامنځته نشي، خلک په تشویش کې نشي او د ولس اعتماد نور هم یا بې اعتمادي نور هم پر حکومت باندې او د اوسنی وضعیت باندې ډیر نشي، زمونږ وړاندیز دا دی چې ژر تر ژره د یو سیاسي او ملي اجماع په وجود راشي.
که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د لومړي وزیر خبرې ناسمې تعبیر سوي، خو سیاسي شنونکي وایي چې پاکستان په دې کار سره غواړي چې د افغانانو ترمنځ د بې باورۍ فضا رامنځته کړي.
کله چې په افغانستان کې د نن بازي سیاسي نو د موقت ادارې غشتنه وکړه، د دې ترڅنګ هغه فشارونه چې پر پاکستان باندې د نړیوالو د خوا په ځنګړ ډول د امریکا له خوا وو او بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پاکستان چې کوم رول ولوبوي، دا ټول هغه څه دي چې پاکستان بیا ځان ته جرأت ورکړي چې موږ غواکې د افغانستان په مسایلو کې د پریکړې تصمیم لرو. او دا هغه څه دي چې فکر کوم زه په دې باور یم چې طالبانو پاکستان ته ډېر غاړه شودل، دغه پاکستان د لومړي وزیر سره هڅه کول لیدل، دا ټول هغه څه دي چې پاکستان ته د رات ورکړی چې د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو خلاف د افغانستان په مسایلو کې خبري وکړي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد هم د عمران خان سرګندونی نارغنده بللی. شاغلی خلیلزاد تازه د افغان سولې د هڅو په لړ کې خپل شپږم سفر له برتانیې پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ځنګړی استاذ به په کابل کې افغان حکومت او نور افغانانو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو پر وضعیت وژغیږي او د یو پراخ بین الافغاني مذاکراتي ټیم د جوړېدو لپاره به هڅه وکړي.
امیدوار هستیم تا رسیدن به مرحله گفتگوی بین الافغانی این تلاش ها کماکان ادامه پیدا کنه تا ما شاهد از این باشیم که دیالوگ بین الافغانی آغاز شود و مسئله افغانستان از راه مذاکره و تفاهم بین الافغانی حل شود.
سیاسی شنونکو وایي شغلی خلیزاد په دې هڅه کې دی چې د افغان سولې لپاره د ټولو توافق ترلاسه کړي.
افغانستان دولت هم ځکه چې ټولو هیوادونو سره اوس اړیکې لري، روابط لري، نو دا باید وساتل شي او دلته چې کوم نوې اداره یا نوې حکومت یا په هر شي باندې چې پرېکړه کیږي هغه کې باید ټول هیوادونه په جریان کې واوسي او د دوی حمایت او ملاتړ افغانستان ځان سره ولري.
په کابل کې د امریکا سفیر جان بس بیا ویلي چې له طالبانو سره د دوی خبرې د امریکایي ځواکونو او امریکا د بهرنۍ تګلارې په اړه دي. شاغلی بس ویلي چې په قطر کې له طالبانو سره روان مذاکرات په دې معنی نه دي چې ګواکې امریکا د افغان حکومت د ځایناستي د ټاکلو هلې ځلې کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو ریدونکو، مشهور پاکستانی ژورنالیست احمد رشید په یو مقاله کې چې د مارچ په 28مه د نیویارک ټایمز پر ورځپاڼه کې چاپ شوی دی لیکي چې کله چې تیر کال د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د زلمی خلیلزاد په مشرۍ یو لوړپوړی امریکایي هیئت ته وظیفه ورکړه چې په دوحا کې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي، چا فکر نه کاوه چې ټرمپ به دومره صبر او حوصله ولري او شاید چې خبرې ژر ختم کړي. خو داسې ښکاري چې دواړه خواوې د سولې په لورې یو ګام ته نږدې سوي وي. د دې مقالې غټکی سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي.
د افغانستان د سیاسي چارو زیاترو چلونکو سره په لومړي سر کې دا ویره موجود وه چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د اوږدو مذاکراتو حوصله ونه لري او شاید چې په یو طرفه توګه له افغانستان نه د خپلو عسکرو د راویستلو حکم وکړي او د افغانستان حکومت به پرېږدي چې طالبان یې له پښو وغورځي. چا دا توقع نه لرله چې ټرمپ به له طالبانو سره په مذاکراتو کې مروجو نورمالو ډیپلوماتیکي نورمونو او طریقو سره سم رفتار وکړي، ځکه چې د امریکا خارجه وزارت یې د کمزوری کړې په دې ډول نازکو خبرو اترو کې معمولا زیاته تکیه په استخباراتي ادارو باندې کیږي. احمد رشید وایي چې ټرمپ له طالبانو سره د مخامخ مرکو لپاره د یو با تجربه افغان الاصل ډیپلومات زلمی خلیلزاد په مقررولو سره خلک حق پاک حیران کړل. که څه هم چې پخوا په افغانستان او عراق کې د سفیر په توګه خلیلزاد ته په ځینو مواردو کې د یو متنازع شخص په سترګه کتل کېدل، خو د دې کار لپاره تر ټولو مناسب شخص و او د امریکا د خارجي سیاست په میدان کې د یو با تجربه او لایق ډیپلومات په صفت په کانګرس کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو د ګوند مشرانو ته د منلو وړ و. ټرمپ خلیلزاد ته د دې فرصت او موقع په لاس ورکړ چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا د خزانې د وزارت او سی آی اے په شمول د جنگ پورې مربوطو ادارو د کارپوهانو یو مشترک کاري ټیم جوړ کړي. زیاتره تعجب وړ خبره دا وه چې خلیلزاد د پینټاګن یا د امریکا د دفاع د وزارت ملاتړ هم حاصل کړ. پینټاګان په دې وروستیو شپو ورځو کې د افغانستان د جنگ په اړه خپل دریځ بدل کړ. نظامی قوماندانانو مخکې د طالبانو سره د سولې په واسطه د جنگ د لمنې د پراخولو خبره کوله. احمد رشید په خپل مقاله کې لیکي چې ټرمپ حتی د افغانستان په باب په ټویټر کې خپل پیغامونه محدود ساتل، نه یوازې دا چې د طالبانو په اړه منفي تبصرو او ګواښونه ډډه کړې، د خلیلزاد په ماموریت کې هم تر اوسه پورې لاسوهنه نه ده کړې. طالبانو سره د مذاکراتو د سوپرویژن یا انسجام چارې خارجه وزیر مایک پامپیو ته پرېښې دي. ځینو خلکو فکر کاوه چې پامپیو به شاید مذاکرات پرې نږدي چې نتیجې ته ورسیږي، ځکه چې هغه تیر کال په ډسمبر کې په بروکسل کې په خپله وینا کې د ملګرو ملتونو، اروپایي اتحاد او افریقایي اتحاد په شمول ټول هغه نړیوال او سیمه ییز سازمانونه غندلي چې په غیر مستقیمه توګه د سولې لپاره په نړۍ کې کار کوي. په کار کې د واشنگتن نه مداخله د دې سبب شوې دي چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو کې هغه څه حاصل کړي چې چا باور هم نه کېده. خلیلزاد له مارچ په 12مه په ټویټر کې ولیکل، سولې لپاره شرایط اوس بهتر شوې دي او د طالبانو د سیاسي دفتر نوی مشر ملا عبدالغنی برادر هم په خپل وار ویلي دي چې ټولې خواوې د جنگ ختمول غواړي. احمد رشید په پای کې لیکي اصل واقعیت دا دی چې په دوحه کې پر روانو مذاکراتو کې پرمختګ په کورنۍ کچا د جمهور رئیس اشرف غنی د موقف او دریځ د کمزوري کېدو سبب شوې دي او ملاتړ مخ پر کمېدو دی. د کابل سیاسي فضا غیر یقیني ده او د ښاغلي غنی ځینې نږدې انډیوالان او د هیواد سیاسي مشران هم اوس دا خبره مني چې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ د تفاهم په صورت کې به نوموړی مجبوري چې د سیاسي حل په خاطر استعفا وکړي، خو په خپله اشرف غنی سخت په غوسه ښکاري او اوس هم د امریکا د ملاتړ په تمه دی. احمد رشید لیکي که څه هم چې په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي، خو جنگ نه دی ختم شوی. اوس هم هر ورځ یو زیات شمېر افغان پوځیان له طالبانو سره په نښتو کې وژل کېږي او د پسرلي د موسم پر رسېدو سره به جنگ نور هم تیز شي. د یو اټکل له مخې طالبان دا وخت د افغانستان سمه نیمه خاور په کنټرول کې لري. خلیلزاد د بین الافغاني تفاهم خبره کوي، خو طالبان د اشرف غنی د حکومت سره له مذاکرات نه ډډه کوي. احمد رشید په پای کې وایي معلومه به شي چې آیا د دوحې د مذاکراتو په شپږم روان کې خلیلزاد له طالبانو سره په دې اړه په خبرو کې پرمختګ کوي او کنه. تر ټولو وروستۍ پروسه چې افغانانو ته ښه په یاد ده، د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په 1978 لمریز کال کې په ژینیو کې د پخواني شوروي اتحاد د نظامي اشغال د پای ته رسولو پروسه وه چې څلور کلونه وخونیو او په نتیجه کې سور پوځ له افغانستان نه ووت، خو په هیواد کې سوله رانغله او دا ځل یو زیات شمېر افغانان هیله من دي چې په دوحه کې به روان مذاکرات د امریکایي عسکرو د وتلو او په هیواد کې د سولې د راتګ سبب شي. سید سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
کندز کې د دهقان جشن ولمنځل شو. دهقانان سش کال ډیر خوشاله دي چې وایي بارانونه وسول او د فصلونو حاصلات به هم زیات وي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز رپورټ را لېږلی.
په کندوز کې د دهقان د جشن لمانځلو پر وخت یو شمیر دهقانان په دې خوشاله و چې د تیر کال وچکالي له منځه لاړه او په مسلسل ډول واوره او بارانونو د دوی للمي ځمکې خړوب کړي. چارواکو بیا په کندوز کې د دهقانانو د ژوند د خوالی په اړه د ټولو هغو پروژو یادونه وکړه چې د زراعت ریاست لخوا تطبیق شوي دي. تیر کال په کندوز کې 15 کانالونه رغول شوي او هغه ځمکې پرې خړوبې شوي چې کلونه کلونه للمي پاتې وي. د قندوز دهقانان د تیرو بارانونو په اړه دا سی وای:
نو می حبیب ده اوسیدونکو ولایت د قندوز ولایت هغه وسنی باران وشکالی او وی د لامل لپاره ډیر ښه ضرورت او ډیر ښه ولګید هم ځکه وو شی ضرورت زیات په کې نار کوم بنوي.
عبد العزيز نو میګما باران ډیر کټو کول په دې کټو کول څه باغ غنم کوخت هم او یم لل می تشن کیږي او کدا نو وسو نو خو یې ختمونو غنم هر کوخت سی وای لبین تل خو دې باران دونه کټو کول هم لل می کیږي هم او ته دواړو ته غوښ.
یو بل دهقان غلام حضرت وای چې یو وخت بدوی له یو جریب ځمکه څخه یو سلو څلوېخ کیلوګرام غنم حاصل اخیسته، خو اوس چې تخمونه اصلاح شوی او د زراعت اداره ورسره مرسته کوي له یو جریب ځمکه څخه 340 کیلوګرام غنم اخلي.
د هغه وخت زمونه کې ما د خونې میتګم د یو جریب زمين 20 ګندم میګره حال 120
میګره. یو وخت چې مونږ د قانی کوله له یو جریب ځمکه څخه مشل منه غنم حاصل اخیسته، خو اوس له یو جریب ځمکه څخه یو سلو شل منه غنم اخلو. یو تن باغوان اسلام الدین بیا د باغونو یادونه کوي چې خف فصل تری اخلي.
وزارت د زراعت په دې کلو کې ډېر خو رایټګان لار خواتنه انتقال کړی دی ولایت قندوز ته او مونږه ښه حاصلات له دې بادامونه او له هر میوه نه مونږه ښه حاصلات اخلو. بعضی مؤسسات نه هم دلته ډېر کومکونه کړی دی او نوی رایټګان مونږ ته انتخاب کړی دی او مونږه دا باغونه هم جوړ کړی دی او ښه نتیجه ورکړي.
د قندوز د زراعت رئیس عبدالشکور وهاب ځای وایي چې په تیر کال کې د کانالونو د جوړولو سربیره له دهقانانو سره د اصلاح شوو تخمونو مرسته شوي او په قندوز کې بیلابیل کانالونه جوړ شوي دي چې د دهقانانو د حاصلاتو په زیاتښت کې مرسته کوي. هغه وایي چې په راتلونکو کلونو کې به د بارانونو د اوبو د مهارولو لوی بندونه هم جوړ کړي او سږ کال به پر وخت د بارانونو د ورښت له امله دهقانان له باغونو او نورو فصلونو ښه حاصل واخلي. سکل د زراعت ترڅنګ د مالدارو د څارویو لپاره هم د بارانونو د ورښت لامل څړځایونه شنه شوې دي چې مالدار به سکل له ستونزو پرته خپل څاروي وپالي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
تاکل سوی چې یو امریکایي هیئت د چین او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ د بل پړاو مذاکرو په هدف چې د مارچ په 28مه پیلېږي بیجنګ ته ولاړ سي. په دې باره کې نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
تیر کال د امریکا او چین لخوا د یو بل په تجارتي اموالو د ګمرکي مالیاتو لوړولو مارکیټونه سوداګري او مشتریان اغیزمن کړل. دا ځکه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې مالیاتو کمول لپاره کوم پلان نه لري.
د یو څو وخت پورې همداسې پریږدو ځکه موږ غواړو چې ځان ډاډه کړو چې چین سره قرارداد کوو. آیا چین ورته ژمن پاتې کیږي کنه؟
په ورته وخت کې چین د اتم ځل لپاره د پنځم په ورځ د امریکایي پلاوی سره د خبرو کول لپاره تیاری نیسي.
خو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی. خو یو شمیر کارپوهان لږه خوشبینی څرګندوي.
زه شک لرم که وروستي مذاکرات د هغو بازارونو په هکله وي چې دوی یې پرانستل غواړي او که چین د موافقې په شا شي امریکا به یې بیا څنګه رسموي.
امریکا هڅه کوي چې پر بیجنګ فشار راوړي تر څو د خپلو تجارتي شرکتونو په سبسایډي کولو کې بدلون راولي.
The Chinese have got to do something about their clothes.
چینایان باید د خپلې بندې او خوندي ساتل شوې سوداګرۍ په ارتباط یو اقدام وکړي. دوی باید د ټکنالوژۍ په جبري صادراتو د معنوي مالکیت د غلا په مخنیوي او هغه مقررات چې نه یوازې امریکا بلکې خارجي شرکتونه له منځه وړي په حق لید څه وکړي.
د ستراتیژۍ متفاوته نتیجه ورکړې ده. چین توافق کړی چې خپل ډېری مارکیټونه بیرته پرانیزي. خو د صنعتي جاسوسۍ د تور په برخه کې په تیره د هوایي شرکت له پامه غورځول شوی دی. امریکا هڅه کوي چې خپل اروپایي متحدین په دې قانې کړی چې د مخابراتو په برخه کې د چین د جی 5 خدمتونو څخه کار وانخلي. خو د سه‌شنبه پورز اروپایي اتحادیه اعلان وکړ چې د هوایی کمپنۍ ته د کار اجازه ورکړې ده.
د هغه څه په هکله چې موږ خبرې کوو هغه د خطر او زیانمنلو په هکله پوره تحلیل شوی دی.
په بیجن کې د امریکایي او چینایي پلاوی تر خبرو وروسته ټاکل شوی د اپریل میاشتې په سر کې د چین د لومړي وزیر مرستیال لیو هی واشنگټن ته د خبرو دوام لپاره سفر وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په نایجیریا کې د یوې شوونځي سلطنې انجنې اوس هم د بوکو حرام د افراطي ډلې په قضیه کې پاتې دي. دغه افراطي ډلې 15 کاله مخکې دغه انجنې تشتولې وې. د نایجیریا جمهور رئیس وعده کړی ده چې د دوه انجنو د نجات لپاره به د خپل ټول وسخه کار واخلي. د امریکا ژغ خبریال په دې باره کې دا رپورت راستولی دی.
د نایجیریا د شیباګ د سیمې د خونځینه تقریبا 15 کاله مخکې د بوکو حرام افراطي ډلې 216 او 18 جنکۍ وو تختولې چې په هغه کې د وا په نوم یو جنۍ هم و. دا غي مور وای چې هغه خپل لور نور سیزل د پاره د 2014 کال د اپریل د میاشتې په 14 نیټه هغه وخت لیدله کله چې دی هغه مکتب ته ورسوله. هغه وایي
تاسو هم کله نن یې نازو دی نازو به زو دا کوساده مبا
یا غیان راغله او د ما د لور په شمول زموږ ماشومان د ځان سره یې وړل. دغه پیښې نو وروسته موږ ډیرو ته د غم د لاسه لوړ فشار پیدا شو او سره کې مړ شول. کم کسان چې پاتې دي هغه وایي چې موږ مړ شو زموږ د ماشومان غم به سوخ خوري. مګر اوس هم دغه جینه کوي مېن دی پلرونه د دې امید لري چې ورځ به دغه ماشومان خپل کورونه ترستانه شي. یو تن سول کار وو چې لوري تختول شي وایي
مونږ زو ویلا کوه نه کوسي د ماشين چې مونږ نه ما ماته
موږ هم کله نه کله په خپل جینه کو په سلټون ته دوام ورکړی دی. کله داسې وخت هم راغله چې مونږ تر مخامه منتظر پاتې شو یو. ځنې خلک راکې د ګرمۍ د لاسه بې هوښه شوي او ځنې نور د لوګي نه ډیر پازاب شوي دي. زمونږ جنکۍ بیرته مونږ ته راولې د تحریک یو غړی وایي چې حکومت تر اوسه پورې داسې کوم فعالیت نه دی کړی چې هغه د دغو جنکو د نجات سبب شي. د دغه تحریک دغه غړی گا پاتې یانګ وایي تر څو پورې چې حکومت جدي اقدام نه وکړي تر هغو پورې به د خلکو زړونه آرامه نه شي. هغه وایي کله چې 106 جنکۍ خوشې شوې نو مونږ د فدرالي حکومت نه سوانه اورېدل. فدرالي حکومت لا تر اوسه پورې په دې باب خپل مسؤلیت نه دی پوره کړی. په نایجیریا کې د 2015 کال د جمهوري ریاست د مقام د انتخاباتي مبارزې په وخت کې موجوده جمهور رئیس محمدو بوهاري د خپل طرفدارانو سره وعده کړې وه چې د بوکو حرام د افراطي ډلې د قبضې نه به د شیباګ د سیمې د خونځي د جنکو د نجات لپاره جدي اقدامات وکړي. اوس چې د دغو جنکو د تختولو وخت پوره 15 کالو ته نږدې شوی د دغې ډلې مبارزین وایي چې دا یو وخت دی چې ښاغلی بوهاري د دغو جنکو د نجات لپاره جدي اقدامات پیل کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 2290 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د پکتیا کروندګرو ویلي چې دولت په هغه اندازه اسانتیاوي ورته نه دي برابر کړي چې څونه ورته اړتیا لري. دوی غوښتنه کړې چې د زراعت او مالداری د ودې او پراختیا لپاره دي اړین ګام واخلي. دا آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله دا رپورت را لېږلې دي.
د پکتیا یو شمېر کروندګرو چې د بازګر ورځې د منځلو په مراسمو کې ګډون کړی و پر دولت نیوکه درلوده چې ګنې د کرنې او مالدارۍ ودې او پراختیا ته یې په لازمه توګه پاملرنه نه ده کړې. د کروندګرو په وینا اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سره، د نباتي ناروغیو د وقایې او درملنې درمل او همدارنګه په فني توګه د بزګرانو روزل هغه څه دي چې د زراعت د ودې او پراختیا سبب ګرځي.
محمد خان د احمد آباد ولسوالۍ اوسېدونکی باید په ماهري ډول باندې دیکان ته ښه توجه وشي. افغانستان کې چې دیکان په پښو درېده ټول افغانستان په پښو درېدله.
یما نوم سوداګر د سیدکرم د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ غواړو چې موږ ته زراعت په مخ لاړ شي، لکه بادام، لکه چارماغ، لکه زنغوزي، لکه زراعتي مځکه باید موږ نور هم آباد شي، اوبو چینه استنادي دیونه باید موږ ته جوړ شي.
په ګردیز کې د بزګر ورځې د منځل په نننیو مراسمو کې پر لسګونو بزګرانو سربیره ولایتي چارواکو او د زراعت د سېکټر مسؤلینو ګډون کړی و. د غراز ځینې کرنیستو کې هم ننداره ته خودل شوی و. د پکتیا بزګران د نورو کرنیزو محصولاتو ترڅنګ هر کال د منډو او چارمغزو پریمانه حاصلات راټولوي، خو اندېښنه یې دا ده چې ډېره برخه یې د بازار نه موندنې له کبله ضایع کیږي. پکتیا کرهنې ته جوړه نسبی پراخ ځمکه لري، خو د کافی اوبو د نه موجودیت له امله یې ډېره برخه شاړه پرته ده. بزګران وایي چې شته ابي ځمکه لږه، خو حاصلاتو یې ښه نتیجه ورکړې ده.
نوم می اختر شاه ده، سید کرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. مځکه شته خو د اوبو نیغومره اوبه ورته نشته. اوبه د موږ د موسمي بارانونه یا واورو چې کیږي دا ضایع کیږي. یعنې دغه اوبه چې موږ ته کنټرول شي او ښه سرمندونه جوړ شي، ښه پخې آلې جوړې شي، او کوم کاریزونه چینې سي موږ لرو په دغو باندې کار وشي.
په ورته وخت کې د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس محمدین مومند د بزګرانو د ځینو نورو ستونزو د حل ترڅنګ د اوبو تنظیم، اصلاح شویو تخمونو او همدارنګه د میوو او سبزیجاتو د ساتنې لپاره د اسانتیا او د برابرولو خبره کوي.
د بیلګې په ډول باندې موږ اکثره باغداران د سبزیجاتو د میوجاتو د پاره سړې خونې نه لري، چې په دې پروګرام کې موږ سکل انشاءالله چې دوه سړې خونې به انشاءالله دلته جوړیږي. د مارکیټ په برخه کې چې څومره ستونزې دي انشاءالله هغه به کمې شي.
هغه زیاتوي چې پلان لري پر بزګرانو په خپل وخت اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سره او د نباتي ناروغیو درمل وویشي، او دغه راز په کرهڼه کې د یو شمېر کاریدونکو وسایلو مرسته هم ورسره وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د کونړ په غرونو کې د ګوجرو قام هغه قام دی چې نسلونه یې له زده کړو لري پاتې دي. د ځنګړي ژبې دغه قوم چې سرګونه کورنۍ کیږي، د کونړ په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي او وایي حکومت په تعلیمي او نورو برخو کې یوازې پرې ایښي دي. زموږ خبریال ذبیح الله غازی د دغو خلکو یوې بانډې ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
له ځانه د څو چند درانه وزن سره ساتونه ساتونه مزل، له وړوکوالي تر بوډاتوبه یې د ژوند دا ستړي ملګري دي. د کونړ په غریزو سیمو او بانډو کې میش د ګوجرو قوم چې د کړاوي ژوند سره سره څو نسلونه بې زده کړو پاتې دي. د مرکز اسداباد پورې تړلې تعویز بانډه چې شاوخوا یې د ګوجرو قوم ګڼې کورنۍ اوسي، وایي تیرواتل لسو کلونو کې ورته حکومت یا کومې موسسې ټک کارم نه دی کړی او دا پنځم نسل یې بې سواده پاتې شو.
اسکولونه وینم، د دیوالو په لاس کې کتابونه وینم، نو ما له پخپله څه جوړه چې په پورتګار بچا د حکومت دا دولت وشي زه د افغانانو خدمت اغبان لپاره خدمت کوم، د غریب لپاره خدمت کوم، ولې زه کنه غریب نیم، زه افغان نیم، د دې خاورې بچی نیم، زه د کوم ځای بچی یم؟ کته بار نه خنیم راغله، خو په دې په افغانستان کې لوی شوم، په دې افغانستان کې پیدا شوم، نیکه می پیدا شوم، پلار می پیدا شوم، زه پکې پیدا شوم، او زمانه بچی پیدا شوی دی. ادا ټول به سواد دی، دا واري خلک قرار په صوت کې ګرځي.
دا خلک د ژوند چلې دوه چاري اتر ډیره د مالونو لساتنی پوره کوي. کوچنیانی تر ځواني اوان د ګور تر غاړي لالهان د یو ستړي غالي، خو لکه د دې جنې هیڅ ارمانتهونه رسیدل.
زه چې کله ښکته اوارې ته لاړه شم، جنکۍ ګورم چې بکسې څنګ ته چولې وي، سبقونه وایي، نو زما په زړه هم ارمان وي چې کاشکې ما هم تعلیم کولای.
څو ځای پینه شوي پلاستیکي بوټان او د خپلې کوټې مخې ته له مالګې سره د وچې ډوډۍ خوړلې د ناچارۍ تصویرونه دي، خو د کاله میناناکه پیشکه په خېټه مړه ساتي. کونړ کې د ګوجر اتحاد یوي دی ولایت کې تر 2000 ډیری کورنۍ ژوند کوي، چې اټکلن د 10000 کورنۍ او لزګونه زره ماشومان لزده کړو لري پاتې دي. د پوهنې اداروایي ډیرو خوانځیو ته د ګوجرو ماشومان ورزي، خو کده سی باندې پاتې چې دوی نه ور رسیدلونه د محروم موسمو ګوجرو کوچنانو ته خوانځي او یالک تر لګنې ویټول ګرا جوړي.
چې پاره ساحه کې کوم وسیدون کې ویو خاطه خوانځي نه ویو رسیدګی نشي کولای شي، مونږ ته مراجعه وکي، نو مونږ ورته که رسمي خوانځي زر عاجل نشو جوړوري، مونږ ته یو څو شوبات ورکو، معلم متورکو او د تعلیم زمينه وته برابرو.
د ګوجرو قوم د دغه سیمه ماشومان راتلونکو برخلیک لاړی روخانه نخکاری، خو پښتنه دا چې په خپل بام ولاړ شهادت به تر کله ځان یوازې او محروم احساسوي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خوست د دریخ پرونی همکاران حاضر دی فلند وخت به خپل خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.